په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند اوس نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. دا نیم ساعت خبري مجله چې د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوو، پکې اوري چې په کندوز کې د طالبانو لخوا د مسافرو برمته دوام لري، خو نوي رپورټونه وایي چې سرپل کې هم وسلوالو یو شمیر مسافر له موټرو ښکته کړي دي. دا هلمند په تازه امنیتي وضعیت مو هم خبرو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندوز ولایتي شورا وایي طالبانو اتلس برمته شوي مسافر وژلي، خو حکومت د پاتې مسافرو د خلاصون لپاره هیڅ نه دی کړي. افغان چارواکي د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د افغانستان د ملي اردو د روزنې له مرکز څخه د 1300 افسرانو د فراغت خبر ورکوي، او د ترکیې حکومت د جرمني د پارلمان د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې تند غبرګون ښودلی چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ګڼه وژنه د جنیسایډ په توګه په رسمیت پیژني. بشپړ خبرونه. د کندوز ولایتي شورا وایي طالبانو اتلس برمته شوي مسافر وژلي دي، خو حکومت د پاتې مسافرو د خلاصون لپاره هیڅ نه دی کړي. د کندوز ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د کندوز او بدخشان له قومي مشرانو سره په غونډه کې دا څرګندونه وکړه. خو د کندوز د امنیت قمندانۍ امنیت امر محمد معصوم هاشمی وایي افغان ځواکونو د برمته شویو کسانو د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل کړي. له بلې خوا د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل د افغان ځواکونو عملیات ځکه په قراره پر مخ ځي چې برمته شوي کسانو ته د طالبانو لخوا زیان ونه رسیږي. ورمورز په کندوز ولایت کې د څلورو بسونو 115 اتیا سورلۍ طالبانو برمته کړې، چې وروسته یې شاوخوا یو نیم سل کسان خوشې کړل، خو پاتې کسان یو وژل او یا تر اوسه ورسره دي. له بلې خوا د سرپل والي وایي چې تېره ورځ ناوخته د بلخاب او سانچرک ولسوالیو ترمنځ د بلخاب څلورویشت اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي دي. ظاهر وحدت ازادۍ راډیو ته وویل له دې ډلې اته ښځې او ماشومان خوشي شوي، خو پاتې اوولس لا هم د طالبانو په قید کې دي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د افغانستان د ملي اردو د روزنې له مرکز څخه د 1300 افسرانو د فراغت خبر ورکوي. فالن نن د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې کابل ته ورسید او د افغانستان د ملي اردو د افسرانو د روزنې له مرکز څخه لیدنه وکړه. د برتانیا دفاع وزارت په یو خبر پانه کې وایي د ملي اردو د روزنې مرکز چې په 2014 کال کې لومړی دوره افسران ترې فارغ شول، د افغان پوځیانو په روزنه کې مهمه ونډه لري، او د ښځینه فارغانو شمیر د افغانستان د پوځ په تاریخ کې ساری نه لري. فالن وویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مشري کوي، او سلګونه برتنوي پوځیان په کلک ملاتړ کوي. د یو بل خبر لمخې د برتانیا دفاع وزیر نن له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. جمهوري ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی فالن له ولسمشر غنی سره د افغان ځواکونو د زیاتېدونکو وړتیا او په دې اړه چې د جګړې بڼه یې له دفاعي څخه تعرضي ته اوښتې ده بحث وکړ. خبر پڼه زیاتوي په دې کتنه کې په افغانستان او سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې وشوې. د ترکیه حکومت د جرمنی د پارلمان د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې تند غبرګون ښودلی چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ګڼه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. د څلورویشت په نوم د ترکیه ټلویزیوني چینل راپور ورکړ چې انقره په جرمنی کې خپل سفیر د سلا مشورو لپاره هیواد ته رابللی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دا به د برلین او انقره اړیکې سخت زیانمن کړي. طبیعي خبره ده چې د جرمني د پارلمان لخوا دا تصویب شوی پریکړه لیک به د جرمني او ترکیې اړیکې سخت زیانمن کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوهمې نړیوالې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي جرمنان غواړي د خپلې تاریخي ګناتورې پاڼې په دې توګه خاورو ته وسپاري، او د صدر اعظم مرستیال یې دا یوه تاریخي سهوه وبلله. خو د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نلبندیان د دې پریکړې ستاینه کړې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. ایران نن رسمن اعلان وکړ چې سکل به د حج مراسمو ته ایرانی حاجیان ونه لیږي. تهران د دې خبر د اعلان پر مهال سعودي عربستان ایرانی حاجیانو ته د مناسب امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو ګرمو بال د حج د مراسمو مسله د ایران او سعودي ترمنځ وروسته له هغه لانجمنه شوه چې تیر کال د 400 ایرانیانو په ګډون نږدې 2500 حاجیان د حج د مراسمو په ټیل ماټیل کې ووژل شول. د ایران د حج د ادارې مشر سعید اوهادی نن وویل سعودي عربستان د هغو ګرځنده کلینیکونو شمیر کم کړی چې تهران د خپل حاجیانو لپاره غوښتي وو. او حدیث یاته کړی چې ریاض به د خپل دې چلند توان وګالي. په تاجکستان کې د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند دوه مشرانو ته د عمرې بند او څو نورو ته د اوږده حبس حکمونه اورول شوي دي. د پلازمینې دوشنبې یوې محکمې نن د دې ګوند د مشر مرستیالانو سید عمر حسیني او محمد حید ته د عمرې بند او د ګوند یولسو نورو جګپورو فعالانو ته له 14 نیولې تر 28 کلونو پورې د حبس د بېلابېلو مودې سزاګانې اعلان کړې. محکمه همدارس د تاجکستان د اسلامي نهضت مدافع وکیل زرافه رحمانی ته چې د تورنو په ډله کې یوازینې میرمن و د 2 کلونو حبس سزا ورټاکله. او د هندي محکمه څلروشت کسان په احمد آباد ایالت کې د 2002 کال په مذهبي مظاهرو کې د ګډون په خاطر په سزا محکوم کړی دي. د مظاهره پر هغه اورګاډي چې ملت پال هندوان پکې سپارو د مسلمانانو له حمله او د شپېتو کسانو له وژلو وروسته پیل شوې. له دې وروسته د 3 میاشتو په اوږدو کې څه باندې زر تنه چې ډیری مسلمانانو په احمد آباد کې د تشدد په پیښو کې ووژل شول. د محکمې په نننۍ غونډه کې یولس کسان په قتل مجرم و پیژندل شول چې خای د اعدام حکم پر تطبیق شي. محکمه شپږ دیرش نورو کسانو ته براءت ورکړ.
خبرونه مولا اساتې رادیو نو اوریدل چې احمد تکل درته وړاندې کړل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هم کتلای شي. دا ازادي رادیو په دې نیم ساته خبری مجله کې اوري چې له کندوز وروسته ریپورټونه وایي په سرپل کې مسلوالو یو شمیر مسافر له موټرو ښکته کړي. یونما پر دې بهیر اندېښنه ښودلې. په یو بل ریپورټ کې به مو په کابل کې له هغه اعتراض هم خبر کړو چې د کندوز د برمتشو کسانو د خوشی کېدو لپاره وو. د هلمند په نادلي او مارجي کې د امنیتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ تودي جګړې روانې دي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید خونزاده:
جنگ په هلمند کې شدت سره مخ ته روان دی. وسلوالو مخالفینو ډېر مناطق خپل حاکمیت لاندې راوستلي دي.
کابل نن د افغانستان، ایران او روسیې د ملي امنیت د سلاکارانو د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه او په دې مسلې به هم ریپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې پاکستانی پوځ په وزیرستان کې د کورونو د معلومولو لپاره او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په پلمه له کورونو چتونه لرې کړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري سم خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. ولکې چې له کندوز وروسته وس په سرپل ولایت کې هم یو شمیر مسافر د وسلوالو کسانو لخوا له موټرو ښکته شوي او برمته شوي دي. یونما په جنگ جګړو کې د ولسی خلکو د ازار زورولو او وژلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د احمد شیبر په ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یو بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ په افغانستان کې د خلکو برمته کېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. یونما په داس وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې ده چې لسی شنبه رئیس د برمتنیونې دوی لوی پیښه رامنځته شوې دي. لومړی یو په کندوز کې وشوه چې د بغلان کندوز پر لوی لار وسلوالو 14 تنه مسافر ووشل او نږدې 200 تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون برم تکړل. لدی ډلې اکثریت بیرته خوشی شوی دي او 10 تنه له حمله وسلوالو سره دي. ویل کیږي چې په دې لاسو کې هم وسلوالو د 2 تنو سرونه غوڅ کړي او وژل دي. د کندوز د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وای چې د برمته او د خوشی کېدو لپاره په 4 دره ولسوالی کې عملیات دوام لري.
د دې عملیات ما اردو ملي، پولیس ملي او امنیت ملي اشتراک داشتن. عملیات زمینی بودن تا هیل حال ادامه داره. عملیات ما هستن
د برمته کېدو بل لوی پیښه تر دې یو ورځ وروسته په سرپل ولایت کرامن سشوه. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی رویټرز سره څنګه وویل ولستنه نیول شی ټول هزار دي په سرپل کې د ازادي راډیو د خبريال په وینا دا کسان د چهارشنبې په ماسپښین د ده مرده پوسیمه کې طالبانو شکته کړي په سر کې د دوی شمیر څلر وشتو چې بیا یې اته تنه چې ښځې او ماشومانو بیرته خوشي کړي دي او ولستنه یې له ځانونو سره بیولې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم پر وسلوالو شخ وکړ چې سمدستي پرته له کوم شرطه باید ملکیان را خوشي کړي او دا ناوړه عمل تکرار نه کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا هلمند ولایتي شورا غړي او چارواکي ویله هم دغه ولایت په زینو ولسوالیو کې شدید جګړه روانه ده. عبدالمجید خنزاده چې د هلمند ولایتي شورا مرستیال دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو په ګرشک، مارجی او نادلي کې زیاتې برخې نیولې. قاسم سولمل په اړه ریپورت لري.
جنگ په هلمند کې چې دات څنګه مخته روان دی، وسلوالو مخالفینو ډېر مناطق خپل حاکمیت لاندې راوستلي دي. په نادلي ولسوالۍ کې، په دوشي ولسوالۍ کې، په مرجی ولسوالۍ کې خپل د تلګه معاوضه باندې ډېر تقدیر غټ تهدید لاندې تلفات افغان ځواکونو ته ورسېدي. د اتیا څخه تر پنځه اتیا پورې
د هلمند نارامه جنوبي ولایت چې د چارواکو په خبره وسلوال پکې ډېر نفوذ لري، په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد و. د هلمند ولایتي شورا غړو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که دغلته نور ځواکونه له ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو سره ونستول سي نو مرکز لشکرګاه به سقوط وکړي. دغه خبرداری په دوام د افغانستان د کورونی چارو وزارت د وسلوالو مخالفانو د حملو د شنډولو په هدف هلمند ته اضافي ځواکونه له درنو تجهیزاتو سره ولېږل. خو د هلمند دولتي شورا غړي وایي چې دا ځواکونه کافي نه دي. اخو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په یو خبري غونډه کې ویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل څو د هلمند ځینې سیمې ونیسي، خو دوی په خپل دې هدف کې بریالي نسول.
په دستجوی توګه په هلمند باندې پریکړه وکړه. هلمند کې سخته جګړه وه، څو ولسوالیو کې، په نهر سراج کې، په ګریش کې، په سنګین کې، په نادلي کې، په مارجا کې، په لشکرګاه سیمو کې ډېر بریدونه طالبانو پلان کړي وو. خو زه تاسو ته ویلی شم چې دښمنان ته ماته وخوړه. په هلمند کې وضع زموږ د کنټرول لاندې ده.
د هلمند امنی قمندان اقنور کنتو سموي هغه څه چې د هلمند پاړه په رسنۍ کې خبريږي سم نه دی او دغه ولایت امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي.
د هلمند وضعیت په کلی نورمال ده. موږ نه پرېږدو چې د دشمنانو او د افغانستان د سولو د امنیت لپاره د جګړې کوي، د سولو د امنیت خرابې. موږ د دوی سره جګړه کوو، دغه ځای هیڅ مشکل هم نشته.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په هلمند کې د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ضعف او د خیالي ځواکونو موجودیت وسلوالو ته فرصت برابر کړی څو له دغو خلاو استفاده وکړي. عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې د هلمند د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید لومړی له پاکستان سره پوله کنټرول او بیا پکې پراخ تصفیوي عملیات وسي.
بلخه د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د اسلامي دولت نومي یادایش وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې ستراتیژي تایید کړه. په دې اړه به د محمد حدیث پردي سراستولې ریپورت وورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په هیواد کې داعش په بنسټیز ډول وځپل شي. د ملي امنیت د شورا وایي نن په کابل کې له ځینو نورو حکومتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې یاد ستراتیژي له داعش سره د اغیزمنې مبارزې په هدف ټولو امنیتي بنسټونو ته سول شوې ده. خغلی غورزنګ وایي د داعش پر ضد مبارزې د ستراتیژۍ اصلي هدف دا دی چې د دغې ډلې پر ضد خلک منسجم او افغان ځواکونه د یوې اصولي کړنلارې له مخې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
د سیاسي اقشارو او د اجتماعي او بانفوذ نخبګانو همکاري او ملاتړ په دې مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خورا الزامي امر دی. امیدوار یو چې د دې ستراتیژۍ د تطبیق سره په افغانستان کې د داعش د پدیدې ټول تهدیدات او خطرات له منځه لاړ شي.
په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې ستراتیژي افغان چارواکو تیر کال جوړه کړې وه چې اوس د ملي امنیت شورا په غونډه کې د حکومت له لوري تایید شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل وروستي سفر پر مهال په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش لاړخه متوجه ګواښونه باید کم ونه ګڼل شي. وړاندې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم ویلي چې داعش یوازې افغانستان ته تهدید نه بلکې غواړي د شمال په نام نه کولو سره منځنۍ اسیا خاصتا تاجکستان ته هم ور واوړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا په افغانستان کې د ټولو او په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د منظم استراتیژۍ لرل حتمی بولی. پوځي کارپوه امان الله امان تاکید کوي چې افغان ځواکونه باید په پوره همغږۍ د داعش پر ضد ترتیب شوې استراتیژي عملي کړي.
ترخی تجربه منگ تا ثابت کرده ده چه آره آغا چی کسی اما هنگی نیوی آغا بی نتیجه ده دوی باید اما هنگی ولی دی گرد پلانون زن سر ترخی ده هر نوسته تلاش نه دوی دریغونی که ترغو وکه ولی سی چه ده پلانون هم ده افغانستان خلکو ده ده امنیتی لحاظ مثبت تمام.
خاغل امانوی افغان حکومت باید داعش په څیر لو نور و تروریستی ډلو سره د مبارزه لپاره ورته استراتیژی جوړی او له مخې دا ډلې په سیستماتیک توګه وځپي. نوموړی وی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره د سیمې ځینې استخباراتي کړې همکاري کوي، نو له همدې امله ضروری ده چې افغان ځواکونه پر وړاندې د منظم او تدوین شوي پوځي ستراتیژۍ له مخې مبارزه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا روان د سبس په نامه یو ټولنیز بنسټ له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هوا مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته پام وکړي. دوی چې شمیرې لسګونو ترسته د پنځشنبه پر ورځ د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول شول او د کندز وروستۍ پیښه چې ولسنه پکې وژل شوي او یو شمیر طالبانو یرغمل کړي په کلکه وغندله. د خان محمد سند راستولې رپورټ اورو.
د روان د سبز ټولنیز بنسټ له حکومت وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د یو روښانه پالیسي غوره کړي. د دې بنسټ د غړو شمیر چې سلګونو ته رسیده د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته راټول او د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ولایت وروستۍ پیښه یو جنایت وباله. دوی ویل د کندز په وروستۍ پیښه کې چې یولس مسافر پکې ووژل شول او اته کسه یرغمل دي د ځینو امنیتي مسؤلینو د کمزوري مدیریت نښه ده. دوی وویل د دې لپاره راټول شوي چې حکومت ته په ډاګه کړي چې د بیګنا خلکو پرله پسې وژل کېدل ورته نور د زغملو نه دي. دوی یو پریکړه لیک هم ولوست چې پکې راغلی وو.
عدالت میں قائم طالبان کے در ہنگام اجرائے جرم تقدیر و زندانیان مجازات نمایاں
له حکومت غواړو هغه طالبان چې د جرم پر محل نیول سوي او اوس بندیان دي مجازات کړي. همدارنګه له دولت غواړو چې د وسلوالو طالبانو ډله چې د طالبانو د نوي مشر تر مشرۍ لاندې د کندوز د وروستۍ پیښې لامل سوي ملګرو ملتونو ته د تروریستي ډلې په نامه معرفي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز ولایت د علي آباد په سیمه کې نږدې 200 سپرلۍ له موټرو ښکته کړي. له دې ډلې یو لستنه وژلي او اته یرغم ملکړی دی. د روان د سبز د بنسټ غړو دا هم وویل چې د کندوز پیښه په لویو لارو کې د کمزورو امنیتي تدابیرو له امله رامنځته شوې ده. دوی له حکومته دا هم وغوښتل چې د امنیتي مسؤلینو فعالیتونه دي په جدي ډول وارزوي. دغه پیښې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د خلکو اندېښنې راپارولې او غندلې ده. امنیتي ځواکونه وایي د کندوز ولایت د لویې لارې د امنیت او د یرغمل شوو مسافرو د خلاصون لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری وای
اته تنه لاغوی سره یرغمل دي. د شلمی فرقی قمندان ډاډ راکوي چې د دې کسانو د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي، خو دا عملیات په احتیاط سره پر مخ ځي. زموږ ځواکونه هلته موجود دي او هڅه کوي چې یرغمل سوي کسان روغ رمټ آزاد سي.
د کندوز ولایت پیخه لومړی پیخه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو طالبانو د موټرو ځینې سپرلۍ ښکته کړي، ځینې وژلي او ځینې یرغمل کړي دي. خو د افغانستان د امنیتي ادارو مسؤلین وایي چې د ټولو لویو لارو د امنیت ټینګښت ته جدي تدابیر په پام کې نیولی دي.
بلخوا افغان حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اړه پریکړه د افغانستان او پاکستان حکومتونه نه بلکې د دغه کرښې دواړو خواوو ته پراته قومونه کوي. دا خبره د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتي سلاحکار د هغه څرګندونو په عکس العمل کې وکړه چې ویلي وو ډیورنډ د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده. قسیم سولمل پرې رپورټ چمتو کړی.
افغان حکومت وایي هیڅکله د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه مني. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه پر ورځ خبریالان ته وویل چې د ډیورنډ په اړه به د دغې کرښې دواړو خواوو ته پراته ولسونه پریکړه کوي نه حکومتونه.
د ډیورنډ کرښه زموږ رسمي سرحد نه دی. د ډیورنډ د کرښې مسله د افغانستان د حکومت یا د پاکستان د حکومت نه مربوط کیږي. دا د دې فرضي کرښې په دواړو خواوو کې د پرتو قومونو او ولسونو مربوط کیږي. هغوی دي چې په دې اړه تصمیم نیسي. بینان په هغه اړه هم رسمي بحث نشته.
له دې مخکې په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي رادیو ته ویلي و چې اسلام آباد د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت دریځ نه مني او په خبره دا یو نړیواله پوله ده. اختر منیر زیاتوي پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه دا حق لري چې د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. نوموړی دا موضوع د افغان حکومت دغې خبرې په غبرګون ازادي رادیو ته یاد کړه چې وایي پاکستان د ډیورنډ له کرښې تیریدونکو افغانانو باندې د ویزې په جبري کولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي. د افغانستان حکومت وروسته له هغې پاکستان پر افغانستان په فشار راوړلو تورن کړ چې دغه هیواد د تورخم له بندره پر تیریدونکو مسافرو ویزې حتمي کړي او ویلی دی چې په تدریج سره به دا پروسه له افغانستان سره پر نورو بندرونو هم عملي کړي. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې کړې او افغان حکومت ته پوډاندې خبرګون شوډلای دی. په تر ټولو تازه مورید کې د کونړ امنیت قمندان ویل چې پاکستانی سرحدي ځواکونه د دغه ولایت په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر وطن دوست سازی هم وایي چې د ډیورنډ په اړه لا پریکړه نه ده سوې او هیڅوک نسی کولای دا رسمي پولې په توګه معرفي کړي.
د حساب کتاب پاتې ده د پاکستانیانو سره دی. په هیڅ صورت نه امریکایان او نه نړیوال دي ته رسمي بڼه نشي ورکولای. پاکستان دې دا کار نه کوي، زور دې نه کوي، د موږ افغانانو سره د دلته د ویزې پوښتنه نه کوي. ویزې پوښتنه دې په پنجاب کې تینو کې سن کې دې تینو کې بده کې دې نشي کولای.
د ولسی جرګې بل غړي آریان یون هم وایي د ډیورنډ معاهده اوس منسوخه ده او افغانان یې نه مني. اغلی یون وایي که پاکستان دا هڅه کوي چې دغه کرښې ته رسمي بڼه ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خرابې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پوځ د شمالي او جنوبي وزیرستان له اوسیدونکو غوښتي چې د خپلو کورونو د تخت بامونو دیوالونه ړنګ کړي. پوځ په ورته وخت کې د دې سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی که دا کار ونه کړي دوی به یې کورونه ور ړنګ کړي. پوځیان په دې باور دي چې له دې بامونو د سموڅو کار اخیستل کیږي او یاغیان ترې استفاده کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځ د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د تخت بامونو دیوالونه لرې کړي. په قبایلي سیمو کې اکثر کورونه تخت بام لري. قبایلی خلک چې دښمنۍ پالي نو د بام پر سر تیرکش هم لري او له هغو څخه د خپلو دښمنانو پر ضد استفاده کوي. د سیمې خلک وایي د پاکستان پوځ له دوی غوښتي دي چې د ټولو تخت بامونو دیوالونه ړنګ کړي او که داسې ونه کړي پوځ به د دوی کورونه ور ړنګ کړي. په شمالي وزیرستان کې یو سیمه ییز خبریال احسان داور ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د دې خبرداري په اړه وویل.
چا دښمنی وی چا بد راځي نو بیا هغه په کور کې یو معنی ساتي او د ضرورت په وخت کې بیا جنا مطلب جان کوي. هغه کله د خپل کلی مثال ورکم د جزیره کې کلی چې مونږ ته دا د فوج له خوا دا حکم جاری کړی شو چې دا وران کې پلا وران کې کله وران نه کړم نو بیا به فوج چې دا پورا ودانی بناړي.
د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه بازار او تر هغه مخکې په جنوبي وزیرستان کې د میر علي بازار له خاورو سره خاورې کړ. د پاکستان پوځ بیا د سیمې له خلکو وغوښتل چې خپل دوکانونه به له یوه منزله لوړ نه جوړوي. فرانس پرس اژانس وایي چې د پاکستان پوځ ویلي دي هره کورنۍ چې د خپل تخت بام دیوالونه ړنګوي هغه ته به $4,000 ورکړي. د حاجي محمد په نوم یو سړي په مکین کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې پیسو یوه کوټه هم نه ودانې شي. د پوز په وینا د راه نجات په نوم عملیات د تحریک طالبان پاکستان پر ضد پیل شول او بیا په 2009 کال کې د هغوی د مشر بیت الله مسعود پر ضد شروع شول چې د دې جګړو له امله تر 2000 ډیری کورنۍ بې ځای شوې دي.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت یادایش ډلې څخه د بغداد لویدیځ ته د فلوجي د ښار د نیولو په لور خپل پرمختګ ورو کړ، د سوریې کوردي او عرب ځواکونو د سوریې په شمال کې د افراطي ډلې باندې نوی برید پیل کړ. بلخوا برطانیې د سوریې هغه سیمو ته چې حکومتي ځواکونه محاصره کړي د هوا له لارې د مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په مټ نور تفصیل وړاندې کوي.
کورد او عربو جنگیالو چې امریکای ملاتړ کوي د سوریې په شمال کې په اسلامي دولت ډلې یادایش نوې برید پیل کړ. د منبیج د خارګوټي پلور د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو د سازمان د جنگیالو پرمختګ د رقی خار څخه د اسلامي دولت د افراطی ډلې د شړلو تر ټولو نوې هڅه ده. اسلامي دولت ډلې رقی خار خپل پایتخت اعلان کړی دی. چارواکي وایي ک د ترکیه پلو ته نږدې د منبیج خار د کورد او عربو ځواکونو لاسته ورشي، نو د ترکیه څخه د اسلامي دولت ډلې د اکمالاتو لاره به بنده شي. د منبیج نیول ځکه د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته مهم دی چې دغه ښارګوټی د ترکیې د پلو په اوږدو کې وروستۍ ټوټه سیمه ده چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې پاتې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان پرون وویل چې د سوریې کوردي او عربي ځواکونو 14 کلی نیولي او د منبیج ښارګوټي ته 15 کیلومتره ورنږدې شوي دي. دغه سازمان وویل چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو نن غهیز د منبیج خارګوټي بمبارد کړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسه ولسی خلک ووژل شول. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو مشاور ناصر حاج منصور وویل چې جنگ شدید دی. دغه راز یو کوردی چارواکی پرون د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د فرات د سیند په لویدیځه غاړه کې د داعش دفاعي مورچلې د برید په پیل کې څو ورځې مخکې له منځه یوړل سوې، خو د منبیج د جګړې د راتلونکي په هکله خبره به اوس له وخت مخکې وي. دغه راز د امریکایي چارواکو له قوله ویل سوي دي چې دغه عملیات چې زرګونه جنگیالي پکې برخه لري کېدای شي څو اونۍ دوام وکړي. دغه چارواکو چې خپل نمونې نه دي اخیستي ویلی دی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو شمیر منصبداران د مشاورینو په توګه په دغو عملیاتو کې ګډون لري. بلخوا برطانی او فرانسې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې سوریې ته بشري مرستې ورسوي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې دوو ښارونو ته چې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو لخوا محاصره شوي دي او د خوراکي موادو پکې کمی دی، د مرستو رسول ګران دي. لندن غوښتنه کړې چې د امنیت د شورا په سبانۍ غونډه کې دغه ښارونو ته د حواله لارې د مرستو رسول وڅېړل شي. امریکا هم ویلي دي چې د دغه پلان ملاتړ کوي. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې تقریبا 6,00,000 کسان محاصره شوي چې اکثریت یې د دولتي ځواکونو لخوا محاصره دي او 4,000,000 نور خلک په داسې سیمو کې اوسي چې لاسرسی ورته ګران دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ترکیه د جرمنی د پارلمان لخوا د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې توند خبرګون خودلې چې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ګڼوژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې ارمنستان د دې پریکړې هرکلی کړی، انقری په جرمني کې د ترکیې سفیر د سلام مشورو لپاره هیواد ته ورغوښتی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې جرمنان په دویمه نړیواله جګړه کې د خپلو جنایاتو د پټولو لپاره دا کار کوي. په دې اړه به تفصیل احمد تکل نو اورو.
د ترکیه حکومت د جرمنی د پارلمان د هغه پریکړه لیک د تصویب په وړاندې توند غبرګون خو چې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنانو ګڼه وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژني. د جرمنی پارلمان نن د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې د 1915 او 1916 کلونو ترمنځ د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو او عیسوي اقلیتونو وژنه جنوسایډ بولي. د څلرویشت په نوم د ترکیې ټلویزیوني چینل راپور ورکړ چې انقره په جرمني کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره هیواد ته راغوښتی. ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دا به د برلین او انقره اړیکې سخت زیانمن کړي. طبیعي ده چې د جرمني د پارلمان لخوا دا تصویب شوی پریکړه لیک به د جرمني او ترکیې اړیکې سخت زیانمن کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دوهمې نړیوالې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل جرمنان غواړي د خپلې تاریخي ګناتورې پاڼې په دې توګه خاورو ته وسپاري او د صدر اعظم راستیال یې دا یوه تاریخي سهوه وبلله. خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وویل ترکان په تاریخ کې د شرم وړ کوم کار نه لري.
ترک ملتینین گچمیشی بللی دیر.
د ترک د ملت تاریخ روښانه دی. په تیر وخت کې هیڅ داسې پیښه نه ده شوې چې د هغه له کبله د ترکیې د ملت سر چاته ټیټ وي. خو د ارمنستان حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان د جرمني د پریکړې له اعلان وروسته وویل جرمني نه یوازې د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د رسمیت پیژندنې او غندنې، بلکې په راتلونکي کې د ډله ییزو وژنو او د بشریت پر ضد د جنایاتو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ کار وکړ.
د دې پریکړه لیک طرحه د گرین ګوند پلویانو وړاندې کړي وخو د انګلا مرکل د محافظه کار بلاک او منځلارو کین اړخو سوسیال ډیموکراټانو ملاتړ هم ورسره وو.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو وروستۍ خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي چې په سټډیو کې دی.
تشکر اجمل آنت، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد وضعیت امنیتی در چند ولایت افغانستان و سرنوشت افراد ربوده شده در شمال کشور. گزارش های دیگری هم از افغانستان و جهان داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط ها سرنوشت مسافرین ربوده شده در ولایت سرپل جتلای در دست نیست. وزیر دفاع بریتانیا در سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی دیدار کرد و پارلمان جرمنی کشتار ارمنی ها توسط ترک های عثمانی را امروز رسما قتل عام دانست. مشروع خبرها شورای ولایتی کندوز میگوید طالبان مسلح 18 مسافر ربوده شده را کشتند. محمد یوسف ایوبی رئیس این شورا امروز در یک نشست با ابراز این مطلب از حکومت انتقاد کرد که هیچ تلاش را برای رهایی مسافرین باقی مانده در گرو طالبان انجام نداده است. اما محمد معصوم هاشمی عامر امنیت قماندانی امنیه کندوز میگوید که نیروهای امنیتی به خاطر رهایی مسافرین باقی مانده در گرو طالبان عملیات نظامی را آغاز کردند. روز سه‌شنبه طالبان مسلح 185 مسافر را از 4 موتر پایین کرده و سپس 150 تن را رها کردند و بقیه مسافرین را با خود بردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات به هدف رهایی این افراد با احتیاط به پیش برده می شود تا به گروگانان آسیب نرسد. در این میان سرنوشت مسافرین ربوده شده در ولایت سرپل اطلاعی در دست نیست. والی سرپل میگوید که 24 تن از باشندگان ولسوالی بلخاب ناوقت دیروز از سوی طالبان مسلح ربوده شدند. ظاهر وحدت به رادیو آزادی گفت این حادثه در مسیر ولسوالی های بلخاب و سنچارک رخ داد. به گفته آقای وحدت از میان افراد ربوده شده 8 تن به شمول زنان و اطفال رها شدند، اما بقیه مسافرین هنوز هم در قید طالبان قرار دارند. وزارت دفاع بریتانیا از فراغت 1300 افسر از مرکز آموزشی اردوی ملی افغانستان خبر می‌دهد. مایکل فالن امروز در یک سفر از قبل اعلان ناشده به کابل رسید و از یک مرکز آموزشی افسران اردوی ملی دیدن کرد. وزارت دفاع بریتانیا در یک خبرنامه به نقل از فالن گفته است نیروهای امنیتی افغان رهبری مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را به عهده دارند و سطح نظامی بریتانیا از آنها حمایت می‌کنند. وزیر دفاع بریتانیا همچنان امروز با رئیس جمهور غنی در کابل دیدار کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است مایکل فالن با رئیس جمهور درباره نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان و اینکه وضعیت جنگ از جنبه دفاعی به تعرضی تغییر کرده صحبت کرد. در خبرنامه ارگ همچنان آمده که در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم در افغانستان منطقه گفتگو شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه راه اندازی 21 عملیات در 24 ساعت گذشته 99 مخالف مسلح دولت کشته و 60 تن دیگرشان زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت این عملیات ها در 16 ولایت راه اندازی شدند.
18 عملیات از طرف کماندوهای قهرمان ما شما در ولایت کشور اجرا شدند. تلفات دشمن در 24 ساعت گذشته 99 نفرشان کشته شده، 60 تنشان زخمی است.
آقای وزیری افزود که در تمامی ولایات عملیات بر علیه مخالفان مسلح جریان دارد و تا زمان ادامه خواهد داشت که این شورشیان به شکست روبرو شوند.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان. ایران امروز رسما اعلان کرد که هیچ زائر این کشور را به مراسم حج امسال نخواهد فرستاد. حکومت ایران عربستان و سعودی را متهم ساخته که نتوانسته است امنیت و مسئولیت زائران را در جریان مراسم حج تامین کند. از پارسال به این سو که در جریان حج بیش از 2400 تن به شمول 400 زائر ایرانی زیر پا شدند و جان دادند، تنش‌ها میان ریاض و تهران خیلی افزایش یافته است. سعید اوهدی رئیس سازمان حج و مراسم مذهبی ایران امروز گفت عربستان و سعودی می داند که بخاطر برخوردش قیمت گران خواهد پرداخت. بعد دنبال فاجعه سال 2015 ایران خواهان تضمین های بیشتر امنیتی از سوی عربستان و سعودی شده، اما دومین دور گفتگوها در این مورد در همین هفته ناکام شد. پارلمان جرمنی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که کشتار ارمنی‌ها توسط ترک‌های عثمانی را در جریان جنگ جهانی اول قتل عام می‌داند. اعضای پارلمان جرمنی امروز از این قطعنامه نمادین حمایت قطعی کردند. رأی‌گیری در پارلمان جرمنی با وجود هشدارهای رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت. رجب طیب اردوغان هشدار داد که این اقدام روابط جرمنی و ترکیه را صدمه می‌زند. طبیعی است این قطعنامه که از سوی پارلمان جرمنی تصویب شد به صورت جدی روابط میان جرمنی و ترکیه تاثیر می‌گذارد. اردوغان میگوید که ترکیه سفیرش در جرمنی را برای مشوره در خصوص روابط دو کشور فراخوانده است. جزئیات در ادامه این مجله خبری. و پارلمان اوکراین طرح اصلاحات قضایی را که به باور حامیان غربی این کشور برای مبارزه با فساد ضروری است تصویب کرد. با این اقدام صلاحیت ها برای تعیین کردن توسط قاضی ها محدود می شود و مسئولیت این قاضی ها در صورت تخلف کاری در یک محدوده قرار می گیرد. با قطعنامه امروز 335 تن رأی مثبت دادند که تعدادشان 35 تن بیشتر از معیار درخواست شده برای تبدیل شدن این سند به قانون بود. گفته می شود که برداشتن رشوه ستانی در نظام قضایی اوکراین یکی از چالش های بزرگ آن کشور به حساب می آید، زیرا صندوق وجهی بین المللی در برنامه‌اش به این هدف 7.5 میلیارد دلار کمک کرده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. 17 مسافر دیگر در سر پل اختطاف شدند. مقامات افغان میگویند که تصمیم در مورد خط دوران به دست حکومت‌های افغانستان و پاکستان نیست، بلکه به دست اقوام ساکن دو طرف این خط میباشد. اردوی پاکستان دیوارهای سقف‌های خانه‌ها را در وزیرستان شمالی تخریب می‌کند. پارلمان آلمان کشتار ارمنی‌ها را در جریان جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی رسماً قتل عام خواند. و فرهاد دریا کنسرت‌هایی را به خاطر حمایت از اطفال برگزار می‌کند که اولین کنسرت آن امروز در کابل بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 17 مسافر در ولایت سرپل اختطاف شدند. این در حالی است که طالبان مسلح به تازگی نزدیک به 200 مسافر را در شهرهای کندز بغلان اختطاف و تعداد از آنها را کشتند. سازمان ملل متحد در این مورد ابراز نگرانی کرده و شورشیان مسلح خواسته که گروگانها را رها سازند. ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به روز پنجشنبه در یک اعلامیه نگرانیش را در خصوص اختطاف مسافرین در افغانستان ابراز کرد. نگرانی یونما در حال است که به تازگی دو حادثه بزرگ آدمربایی در این کشور رخ داده است. طالبان مسلح به روز سه‌شنبه نزدیک به 200 مسافر به شمول زنان و کودکان را در شهرهای کندز بغلان اختطاف کردند. به اساس گزارش ها طالبان از این میان 13 تن آنها را کشتند. با آنکه بسیاری از افراد ربوده شده آزاد ساخته شدند، اما 10 تن دیگر هنوز هم در قید مخالفان مسلح دولتند. گزارش های تازه می رسانند که از میان 10 تن 2 نفر دیگر آنها نیز از سوی طالبان کشته شدند. محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت کندز میگوید که عملیات برای رهایی اختطاف شده ها در ولسوالی چهاردره ادامه دارد.
در این عملیات ما اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی اشتراک داشتند. عملیات زمینی بودند. تا این حال ادامه داره. عملیات ما هستند.
یک مورد دیگر اختطاف یک روز پس از آن در ولایت سرپل رخ داد. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به خبرگزاری رویترز گفته است که تمام 17 تن از افرادی که در این ولایت ربوده شدند از قوم هزارند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از سرپل، این افراد به روز چهارشنبه از سوی طالبان در منطقه دیمرده از موترپایین و اختطاف شدند. گفته شده است که تعداد گروگانان به 24 نفر می رسید و سپس 8 تن آنها شامل زنان و کودکان آزاد شدند. نیکولاس هیسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، از شورشیان مسلح در این کشور خواسته است که بدون کدام قید و شرط افراد ملکی را فوراً آزاد سازند و به گفته وی این عمل ناگوار را تکرار نکنند.
شماره افغان بی سیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
حکومت افغانستان می گوید تصمیم در خصوص خط دیورند را حکومت های افغانستان و پاکستان نه، بلکه اقوام ساکن دو طرف خواهند گرفت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایه، این موضوع را در واکنش به اظهارات مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان ابراز داشت که گویا دیورند سرحد بین المللی میان افغانستان و پاکستان است. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که تا هنوز در مورد خط دیورند هیچ فیصله ای صورت نگرفته و افغان ها هیچگاه آن را به عنوان سرحد رسمی نخواهند پذیرفت. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید که خط فرضی دیورند را اجگاه به عنوان سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان نمیپذیرد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی، روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در ارتباط به خط دیورند تنها اقوام ساکن دو طرف میتوانند فیصله کنند، نه حکومت ها.
خط دیورند سرحد رسمی ما نیست. مسئله خط دیورند مربوط حکومت پاکستان و افغانستان نمیشود. این خط فرضی مربوط به مردمان ساکن هر دو طرف می شود و آنها در این مورد تصمیم خواهند گرفت. بنان در این مورد بحث رسمی نیست.
پیش از این اختر منیر، مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل، به رادیو آزادی گفته است که اسلام آباد موقف حکومت افغانستان در مورد خط دیورند را نمیپذیرد و این خط سرحد بین المللی میان دو کشور است. اختر منیر گفته است که پاکستان به عنوان یک کشور مستقل حق دارد تا امنیت سرحدات خود را تامین کند. مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان در کابل این مسئله را در عکس العمل به این موضوع که پاکستان با اجباری ساختن ویزا برای افغانهایی که از سرحد ترخم میگذرند میخواهد بر حکومت افغانستان فشار وارد کند بیان کرده است. حکومت افغانستان پس از آن پاکستان را متهم به اعمال فشار به این کشور کرد که پاکستان گفت دیگر هیچ افغان بدون ویزا اجازه عبور از بندر ترخم را ندارد و همچنان بعد تدریج این پروسه در تمامی نقاطی که با افغانستان سرحد مشترک دارد عملی خواهد کرد. پاکستان پیش از این نیز چندین بار در امتداد خط دیورند دست به تخطیهای سرحدی زده که با واکنش تند حکومت افغانستان روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد قمندان امنیه کنر گفته است که نظامیان پاکستانی در ولسوالی سرکانو و مرور داخل خاک افغانستان شدند. در این میان یک عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان میگوید که تا هنوز در مورد خط دیورند فیصله صورت نگرفته و هیچ کس نمیتواند این خط به عنوان سرحد رسمی معرفی کند. عبدالقادر وطن دوست زازه عضو این کمیسیون:
این مسئله هنوز حل نشده است و حساب کتاب ما با پاکستانی ها باقی مانده. در این مورد به هیچ صورت نه امریکا و نه جهان می توانند به این مسئله شکل رسمی بدهند. پاکستان این کار را نخواهد کرد. در اینجا از افغان ها به خاطر داشتن ویزا پرسان نمی تواند. می تواند این سوال را در پنجاب و سند بپرسد.
آریان یون، نماینده مردم در ولسی جرگه، می گوید که مائده دیورند اکنون منسوخ شده است، چون به اساس قانون از ار قرارداد که 100 سال بگذرد منسوخ می شود. خانم یون گفت اگر پاکستان تلاش کند که به خط دیورند شکل رسمی بدهد، پس این مسئله می تواند سبب تیرگی بیشتر روابط میان افغانستان و پاکستان گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال میگویند به خاطر افزایش ناامنی ها نمی توانند در جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در این زون وظایفشان را درست انجام بدهند. به گفته آنها در برخی موارد خشونت علیه زنان را ثبت کردن نمی توانند. مجیب الرحمن حبیب زی گزارش دارد با این شرح.
افزایش ناامنی و عدم ثبت قضایای خشونت علیه زنان و دختران مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور را نگران ساخته است. سید محمد سامه مسئول دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در شمال کشور میگوید که موجودیت ناامنی و گسترش فعالیت‌های مخالفین مسلح دولت سبب شده است تا آنان در راستای انجام وظایفشان با مشکلات و دشواری‌ها روبرو شوند. سامه میگوید که ناامنی‌های موجود در سرپل سبب شده است تا آنان در کل قضایای خشونت علیه آنان در این ولایت را با خود به ثبت نرسانند و در سایر ولایات نیز آنان با عین مشکل مواجهند. سامی گفت که عمده‌ترین خشونت‌های صورت گرفته علیه زنان در ولایت نعم را خودکشی‌ها و لتوکوب زنان تشکیل می‌دهد. و افزود
بیشترین خشونت‌ها متأسفانه خشونت‌های فیزیکی بوده که همیشه خانم‌ها از این ناحیه که وقتی که لتوکوب شدن ما آمار وقتی جمع‌آوری کردیم بیشترین آمار مسئله خشونت‌های فیزیکی بوده لاتوکوب. مسئله خودکشی‌ها، دست زدن به خودکشی، اینا هم از جمله موارد است که آمار خشونت تشکیل می‌دهد و متأسفانه رقمشان بلند است.
به قول این مسئول کمیسیون حقوق بشر که ازدواج‌های اجباری و انجام محاکم صحرایی نیز بخش دیگر از خشونت‌های صورت گرفته در مناطق نعن علیه زنان می باشد. از سوی هم شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی نموده و می گوید که از آغاز سال روان تا به اکنون 117 مورد خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند. خانم حدید به این باور است که حساسیت‌های موجود از سوی فامیل در برابر زنان و همچنان حاکمیت عرف ناپسند سبب شده است تا اکثر از دختران در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها از نعمت سواد محروم شوند و گفت که آنان در تلاش هستند تا هر چه زودتر در قسمت دادخواهی به حقوق زنان آگاهی دهی کنند و مردان خانواده‌ها را عقیده‌مند بسازند که زنان نیز همانند مردان از حقوق مساوی تحصیل و سواد برخوردار هستند. خانم حدید افزود
همین حساسیت هایی که در سطح ولسوالی ها وجود داره که گویا دختر جوان شد نباید به درسایش ادامه بده و از خانه بیرون شود و روز اینا شاید بپذیرند که خانم ها هم حق دارند که باید درس بخوانند، در جامعه باید مشارکت داشته باشند.
از سوی دیگر معصومه رحیمی مسئول شبکه زنان افغان در بلخ به این باور است که موجودیت فرهنگ معافیت و عدم رسیدگی به قضایای خشونت از سوی محاکم و نهادهای عدلی سبب افزایش خشونت در برابر زنان شده است. او گفت
فرهنگ معافیت جامعه خودش باعث همی ایجاد شدن خشونت ها در جامعه میشه، به خاطر از اینکه مرتکبین خشونت اونا به جزای اعمالشان نمیرسن و اونا اموز که روز بروز خشونت ها اوج میگیره.
در حال مسئولان کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور میگویند که ناامنی سبب عدم ثبت قضایای خشونت بانان شده است که هم اکنون جنگ نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح دولت در ولایت سرپال، فاریاب و بلخ جریان دارد. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
حزب حق عدالت افغانستان میگوید کارهای سازنده ای از سوی حکومت وحدت ملی برای بهبود بخشیدن زندگی مردم انجام نشده است. اعضای حزب حق عدالت روز پنجشنبه در کابل تاکید کردند که اعضای این کنگره برای مهار نابرابری و فساد اداری به مبارزه ادامه میدهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
حزب حق عدالت افغانستان، حزبی که دو سال پیش از حامیان تیم تحول و تداوم به رهبری رئیس جمهور غنی بود، اما اکنون از کارکرد حکومت انتقاد میکند. سردار محمد روشن رئیس این حزب روز پنجشنبه در نخستین گرد همایی کنگره این حزب که متشکل از چندین حزب سیاسی است گفت وعده‌هایی که رهبران حکومت برای مردم سپرده بودند تا اکنون عملی نشده است. مبارزه با فساد اداری، مهار نابرابری‌ها در کشور و حمایت از نیروهای امنیتی افغان اهدافی هستند که به گفته آقای روشن کنگره حزب حق و عدالت برای عملی شدن آن به حیث یک سازمان کار خواهد کرد.
کارهای مؤثر که ما انتظار عملی شدن آن را داشتیم تا اکنون عملی نشده است و ما چشم به انتظار عملی شدن آن هستیم. دوستانی که اینجا از تمامی احزاب گرد هم آمدند، مفکوره ما پا بر جاست و برای مهار نابرابری ها و فساد اداری مبارزه خواهیم کرد.
عملی نشدن وعده های رهبران حکومت در بخش های چون مبارزه با فساد اداری، بهتر ساختن اوضاع امنیتی و فراهمسازی زمینه کار انتقادهای بودند که در روزهای اخیر کارنامه های دو ساله حکومت را زیر پرسش برده است. چنان که هفته گذشته وزیر خارجه افغانستان که یکی از اعضای کلیدی کابینه است به این انتقادها اشاره کرد و گفت حکومت وحدت ملی به وعده هایش در برابر مردم عمل نکرده است. اما شاه حسین مرتضوی، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو زادی میگوید داوری ها در این باره باید منصفانه باشد.
خیلی خوب است که حساب سیاسی ما یک بررسی منصفانه از کارکرد حکومت وحدت ملی داشته باشد. حداقل در همین هفته های اخیر برنامه کاسای گذار رسما کار شروع شد، کار توپی، کار ساختمانیش عملا شروع است. بند سلما هفته آینده افتتاح میشه و امروز رئیس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس با والیان 34 ولایت برنامه میثاق شهروندی را در موردش صحبت کرد که این برنامه ابتدایی ترین حالتش از 100,000 نفر مشغول کار میشه در این برنامه میثاق شهروندی.
با آنکه ریاست جمهوری از دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی افغانستان در دو سال گذشته سخن میزند، اما اعضای حزب حق و عدالت تأکید می کنند که برای ارزش های دموکراتیک و فراهمسازی زندگی بهتر برای مردم به مبارزاتشان ادامه خواهند داد.
مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال می گوید به اطفال افغانستان باید توجه جدی صورت گیرد. مسئولان این مؤسسه روز پنجشنبه در پایان کنسرت فرهاد دریا، سفیر این مؤسسه برای کودکان در کابل، گفتند که شمار زیاد اطفال در افغانستان هنوز هم مصروف کارهای شاقه هستند. الیاس صالح از کابل گزارش دارد با این شرح.
مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال به هدف تجلیل از روز جهانی کودک کنسرت را برای کودکان برا انداخت. این کنسرت در حال برگزار می شود که مسئولان این نهاد می گویند در حال حاضر اطفال زیادی در افغانستان به انجام کارهای شاقه مصروف هستند. زبیده اکبر، سخنگوی این مؤسسه، بر روز پنجشنبه در حاشیه این کنسرت و رادیو آزادی گفت از این اطفال باید محافظت صورت بگیرد.
ما می خواستیم از طریق برنامه یک صدای بسیار قوی بلند کنیم در برابر کار شاقه اطفال. و اطفال مجبور هستند نانآور خانواده های خود باشند، در حالی که اطفال باید درس بخوانند، اطفال باید صحتمند باشند و اطفال باید محافظت شوند.
نظر به گزارش اخیر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر 1.2 میلیون طفل در این کشور مشغول کار شاقه هستند و در سال گذشته حدود 2 میلیون طفل به علت های مختلف از تعلیم باز مانده اند. بر بنیاد معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، مصارف 65% خانواده ها در افغانستان به عهده اطفال بوده و هنوز هم 3 میلیون طفل در معرض خطر در افغانستان وجود دارد. در حال حاضر شماری از اطفال که در کنسرت این مؤسسه اشتراک داشتند به رادیو آزادی گفتند که این بهترین نوع تجلیل از روز جهانی کودک بوده و باید به آنان توجه بیشتر شود. یوسف و سعدیه، دو تن از این کودکان.
چی بگویم، بسیار یک شاد برنامه بود دیگه. خوب برنامه بود. آقای فراد دریا جان بسیار خواندنای شاد شاد خواندن. همیشه میخوایم امروز کودک تجلیل شود، همیشه و کودکان ما باید پیش خود ارزش بسیار بتیمک.
ما اصلا در زندگی قسم بر امروز خوشایند تجلیل نشده بود، امروز واقعا بسیار عالی برام گذشت. تشکر از آقای فراد دریا که قدر ما را تشویق کردند، که گفتند که حق دارین شما بالای فامیلای که شما کار نکنین و شما حق تعلیم و تربیت دارین.
این اطفال در حال از چگونگی تجلیل از روز کودک خرسندند که تعداد زیاد اطفال از این روز هیچ اطلاعی ندارند و در کنار جاده ها مصروف کار هستند. از سوی دیگر فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغانستان، در صحبت با رسانه ها گفت از کودکان نباید در انجام کارهای شاقه استفاده شود.
مسئولیت بزرگتر از رهبری، از مسئولین خود کشور است که اونا متوجه باشند که کار بزرگ یک کودک انجام نده. مسئولیت یک بزرگ روی دوش خسته و کوچک و معصوم یک کودک نماند.
فرهاد دریا قبل از این نیز کارهای مؤثری را برای کودکان در افغانستان انجام داده است. از روز جهانی کودک و روز جهانی مبارزه با کار شاقه کودکان در حال تجلیل می شود که ناامنی ها، فقر و بیکاری در بسیاری از خانواده ها در افغانستان اطفال را مجبور نموده تا برای تهیه مخارج روزمره خانواده خود در شرایط دشوار و بالاتر از توانشان کارهای مختلف را انجام دهند و از حق آموزش و تعلیم محروم شوند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اردوی پاکستان دستور داده که باشندگان وزیرستان شمالی و جنوبی چهاردیواری های اضافی روی سقف خانه هایشان را تخریب کنند. در غیر آن خانه هایشان را اردو تخریب خواهد کرد. مردم محل می گویند اردوی پاکستان بازارهای قدیمی وزیرستان شمالی و جنوبی را نیز کاملا از بین برده و از مردم خواسته پس از این دکانهای یک منزله آباد کنند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
اردوی پاکستان به باشندگان مناطق قبایلی وزیرستان شمالی و جنوبی دستور داده تا دیوارهای اضافی که در سقف خانه های آنها موجود است را تخریب کنند. بیشتر خانه ها در مناطق قبایلی پاکستان چند منزله بوده که آخرین طبقه آن را چهاردیواری اضافی احاطه می کند. گفته می شود که مردم از آن چهاردیواری ها باعث تیرکش و نظارت از دشمنان استفاده می کنند. مردم محل می گویند اردوی پاکستان از آنها خواسته تا تمامی چهاردیواری های روی سقف خانه هایشان را دور کنند. در غیر آن اردو منازل آنها را به کلی تخریب خواهد کرد. احسان داور، یک تن از خبرنگاران محلی وزیرستان شمالی، در صحبت با رادیو آزادی در مورد این دستور اردوی پاکستان گفت:
مونږ ورته پښتو مقامی ژبه کې معنی وایو. دا یو قسم تا
ما در زبان محلی خود با آن مانی میگوییم و داشتن چهاردیواری های اضافی در سقف خانه بخشی از عنعنات ماست که آن را مردم به خاطر دشمنی هایی که دارند و در صورت نیاز از همان جا با دشمن می جنگند. مثال قریه خود را می دهم که اردوی پاکستان دستور داد تا تمام چهاردیواری ها را برداریم. در غیر آن اردو خانه های ما را تخریب خواهد کرد.
اخیراً اردوی پاکستان در عملیات تحت نام ضربه هست بازارهای مشهور میرانشاه واقع در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی و پیش از آن بازار میرعلی را در وزیرستان جنوبی کاملا تخریب کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پارلمان جرمنی کشتار ارمنی ها توسط ترکای عثمانی را در جریان جنگ جهانی اول امروز رسما قتل عام دانست. ترکیه به این اقدام اعتراض کرده و آن را یک اشتباه تاریخی خوانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
با گذشت حدود 100 سال از کشتار 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ جهانی اول، پارلمان جرمنی امروز قطعنامه را تصویب کرد و این کشتارها را قتل عام دانست. اعضای پارلمان جرمنی امروز از این قطعنامه نمادین حمایت قطعی کردند. در متن 5 صفحه‌ای قطعنامه همچنان خواسته شده که از قتل عام ارمنی‌ها و سایر اقلیت‌ها در سال‌های 1915 و 1916 میلادی یاد بود شود. رأی‌گیری در پارلمان جرمنی با وجود هشدارهای رئیس جمهور ترکیه صورت گرفت. رجب طیب اردوغان هشدار داده که این اقدام روابط جرمنی و ترکیه را صدمه می‌زند. طبیعی است این قطعنامه که از سوی پارلمان جرمنی تصویب شد به صورت جدی روی روابط میان جرمنی و ترکیه تأثیر می‌گذارد. اردوغان افزود که ترکیه سفیرش در جرمنی را برای مشوره در خصوص روابط دو کشور فراخوانده است. همچنان در انقره شارژ دافیر جرمنی به وزارت خارجه ترکیه احضار شده تا در مورد قطعنامه امروزی و تأثیر آن بر روابط دو جانبه توضیح دهد. از سوی دیگر نومان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه گفته که اقدام امروز پارلمان جرمنی یک اشتباهی تاریخی است. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه هم امروز گفت که اقدام امروز نماینده های پارلمان جرمنی یک اشتباه بود. تعریف مردم ترکیه واضح است. هیچ واقعی در گذشته ما وجود ندارد که از خجالت سرفگنده باشیم. پیش از این سرش سرکزیان رئیس جمهور ارمنستان از اعضای پارلمان جرمنی خواسته بود تا این قطعنامه را تصویب کنند. بیش از 20 کشور جهان به شمول فرانسه، ایتالیا، برزیل و کانادا کشتار و تبعید ارمنی ها توسط ترکای عثمانی را نوعی از قتل عام می دانند. پارلمان اروپا و 44 ایالت در امریکا این کشتار را قتل عام عنوان می کنند. اما ترکیه امروزی که به دنبال جنگ جهانی اول شکل گرفت، همواره به این اعتراض کرده که نباید واژه قتل عام یا نسل کشی در مورد کشته شدن ارمنی ها استفاده شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی، من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.